کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخکري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقا ډول لخکري ټوپکو د ګرځولو لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلور فصلونو اول سمادو کې تدوین شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤولو ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همداراز د وزارت اړوند کشف او جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش واردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویاند حافظ احمد زی پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوي سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض سپارلی. دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځاوه. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د سه کلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې وراچولی د شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسیې سرتیرو په پریښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، راپور نه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واوري. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داسې ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپوري چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دو ماشومانو په ګډون وه کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسولو ادارو لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. دا وزارت وایي چې د اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړي توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لار او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاښ په ډیر لسم هم د تورته خبرداري ورکړی وو، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د امو سیندیزه حوزه هم پکې شامل وه. سیلابونه او د اوبو د سطح لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بیوزل خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بیوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له اوومې تر یولسمې نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو اووه کسان وژلي، نه تنه نور یې ټپیان کړي او له درې سوو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندنیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغوی خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلای شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روان زمري میاشتې تر درېمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغیزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو لکبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې دو هغه وي زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی دې وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کاروندو د خپل څاروي او د ژورن لپاره باید څوکي
دس دز ستر سکرز د اکشن کې مهم ترين دا دی چې موږ مخ کې واقع نه چې واقع مخ کې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ غ مواليز زیانونه یو څه کم وړي. کورونا اکثرا ومزکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهم ترين ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منستر راشي خلک یو خوندې ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نکوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا چې اوسنی ورختونه او وچکالی دا وضعیت چې مونږ ګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دي. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دي او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی او به په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورې د یخچالونه ولې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغو نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون لپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون د کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ وسوینو.
د اقلیمی چارو متخصص وحید الله صادقی وو چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزې یو برخه را کم کړی.
فرهنګیو خانوما او هنرمندایي رکی در مدت دو سال
فرهنګیان سندرغاړي او خزي د تیرو دو کلو رئیس د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شول. ټولو خ منزلتونه درلودل، ډېر خې دندې درلودي، ډېر خ عاید درلودي، خو د شته غوښنو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی په خاطر درلوده ورو ورو ښکار کیږي او هغه انرژي او مسلک چې درلود نور ته انتقال کوي او له هغه یې زده کوي.
مسلک لري کې دارن را دیگر انتقال میتن و از او خودشان یاد میگرن.
د ښاغلی صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلې هم توانېدلې هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
موږ کودکو د نظر ګرځېم کورسای
کم ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولې. د دې تر څنګ غواړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل لدې کار مخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود
این نفر زده لاسی صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغانو میرمنو په چوکړ کې هم ټول دغه حال چلري وکولای شي موسی او پرستان بسیا شي
شوند به خود و خانواده خاطر کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز 11 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کول شي یو کسب زده کړی.
ما د اوج میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړی وینو. خو شیان زده کوو وړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړم کېم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم
استفاده کوم او په اقتصاد فامیل کومک کوم.
اتما د یا کونزی زده کون کې ازادي رادیو ته وویل
با کورس انګلیسي و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. مو اسناد
نه فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسي برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو د همدې له امله موږ په پاکستاني کونزیو کې نه پېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي.
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کنه.
دغه مرکز مسولین د هم وای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په تاسو حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي لبیلابل ستونز سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشټون سره مخ دي چې لدې عمله وخت په وخت پولیس له خوا زارول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکرين پوځي او سیمه ایز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسي د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوی او ډیر مالی زیانونه اوختی دي. په همدې حال کې د اوکرين پوځ تایید کړی چې ځواکونه په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکرين د دونېتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې لڅو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسي د پاوز توغندوی حمله څلور کسان وژلي چې یو لاسکلن هلک او یو شپارسکلن انجلې هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حمله کې یو زړه ښځه هم ټپې شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په 40 کیلومتره کې هم څلور ملکی وګړي وژل شوې دي. د اوکرين پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسي د پاوز په توغندوی حمله کې د غلو دانو د زیر متاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانې او نور عامه تاسیسات یوي جړ شوي او یا زیان راوختای دی. په این حال کې د اوکرين د پاوز د عامه اړیکو څنګه پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکرایني ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول خپل خاورې سره زمیمه کړه د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه پنخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکرایني وی بي پیلوټ الوتکه په دې سیمه کې د مهماتو یو وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیخه په 15 کیلومتره شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځندیت. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې چودنې په پیښه کې لګ تر لګه دوه کسان و وژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی، ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ، او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د اودیسې د یو کرنیس شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې لمینځه تللی او دوه کسان په یو چودنه کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څخلو پاک او بونه لري، او لسین خړونو چینو او نورو ځایونو اوبه د خوانځي اوس د کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له خوانځي او درس ویلو پات کیږي. د شلتن لسې خونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې لډې روز د کوونکو دوه ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډېر ژر د یونیسف په همکارۍ د څخلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څخلو پاک اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي، او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هرې زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یو خبره ده چې اوبه ترې لري دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسی خون کې ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي، او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسې مدیر دی، وایي که په سیمه کې خلکو ته د څخلو پاک اوبو اسانتیاوې چمتو شي، زده کوونکي به یې له کړاوونو خلاص شي، هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې دی ورته هوار کړي. قومی مشر حاجی احمد جان: په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا 6000 کسانو ته د څخلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرې کړي او له کړاوونو ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي، هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
خلاصه شوې ده، فقط افتتاح پاتې ده. سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بل پروژه د سلطان په بر کې چې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې دا چې په افغانستان ورځو کې کار شروع کړو د کویانو د پاره نور موږ ډیر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تیروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تیریدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستری توپ څخه پیل کړی وو او موټر پلوري، ورپسې به ستاسې له پیغامونو.
جنجالی بریخیده
بیکاری
او بیروزگاری ڈیرا شوی، خلک د مزدوری لپاره ارزان بای موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او وروره بل زیاتر خلک په تمن پر اجي چې مثال د خبره ماته موټر ما گئی د څو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي دا د خپل بچو تر باندې موزي ده $200 $100 $200
خود صفت الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله دی و موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي.
مونږ ورځ همدا په زمون موټر پرځ ته سره راغې مګ یو خاص ده نو دا موټر زمنګ نارسته نو دا سره نو مونږ خوري دي دا سره په وګونو نه لږ دي نو راته دا موټر شو په کاټو پور دا مونږ ور شپږ ځار ته دا موټر درځي نو دا پک زره د دې سره هغه چې تلې ده چې درې ده نو په
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله. ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې، او همدارنګ د مسافر زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلوده، لسیه سوه او سوه زکونکو په پکښ ژوند کوي دا زکونکو به د ولسوالۍ و متاسفانه بدرته وایم چې وس په دغه لیلیه کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه د برک نسته او بنسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زکړه کول ډیر ناممکن ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه بدرته وایم وتا کونه مونسته د وو سیستم خراب ته په شخصي وتا کو کې وسیږو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې زکړه کول ناممکن ده زما په نظر نو کچيري زموږ ودې زبل د مسلینو وبرخې ته د زکونکو د وسیدو ځایو ته لږ څه توجه پمنرنه وسی دا به مو یو ډیره همکاري به لمر سره کوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو تل ته د مسلینو
درنو اوریدونکو شپږ بجې او درې دقیقې شوې مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت کورنۍ چار وزارت له کاری ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز عمل اعلان کړی د هغه بیان لمخې چې د کورنۍ چار وزارت پرون پر خپل ټویټر خبر کړ دا طرز عمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسولانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او تقه ډول کاری ټوپکو د ګرځولو لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اوله سمادو کې تدوین شوی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په استانبول ښار کې نوی زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی د دې وزارت ویان حافظ د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه د راپورونو لمخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځنی نندارتون کوربه دی د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرکونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې بل شلو زیات افغان او ایرانی لوی تولیدونکي خپل محصولات په دوه ویشتو غرفو کې ننداري ته وړاندې کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر هزار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض ورلی له دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوسړی د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم وسوځوه په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یوه عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته ور را چولای دا شد مجازات وردی درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو ل میدان خبرونه ووري
د لوبو ل میدان هر اونۍ ل ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کی هر کله کوم زه بختیار ساحل متاسد د لوبل میدان خبرونه وری 13 ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه دوه شلوریز سیالي بنگلاديش ته وبللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي تر سره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستۍ ماتو په خوانی لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسو د خبرونه تر پای ووري نور ګڼ مطالب هم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له تر سره شوی لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماته خړل ورسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټک توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دوی می توپاچونه کې له پرخ او نمې او زرګونو نندارچانو خګټه واخیسته او افغان لوبډلې پر ماته کړه د دې لوبلړۍ بشپړه ریپورت له سالم احمد صالح څخه ورو
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل او راسیالو په لوبلړۍ کې 2-0 پوران دی ل بنگلاديش ماته وخړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سلهټ شار کې د جولای پر 14 او 14 نیټه سیالي وکړي او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریز لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پوړاندې بریا خپل کړې و. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې و. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د ورستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړ شو. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوی و، په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیسی خیل نیمه سلیزه ووهله او 455 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نور ټولو یو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکې توحید ردوی او شمیم حسین شمل ګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دوړو په ترتیب سره 40 او 3 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په شپږو توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 زهم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرلپسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوا یوا وکټه وسوځوله. دغه ورځ د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي په چا هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دوړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د یو سلوولو سمنډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 1200 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلاوریزو سیالیو کې موقع ورکړل شوی و. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کیږي. د دې سیالۍ د بایللو ترڅنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه شوی هم دی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په 2 شله اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یو لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 نمره کم سوی ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالی په 2 بریاو او 1 ماته سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماته ورکړې او بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر ماته وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې ریپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د د بنگلاديش په پانه کې محمود الحسن سل او زاکر حسن د شپې ته منډي وکړې. په افغان توپ چونکو کې د زل سلیم ساپی څلور، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یو یو وکټ واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د ټولو پاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډي جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډي وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډي وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل، مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو زیو رحمان اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یو یو وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 39 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویل دي چې په راتلونکي اگست کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپل ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شامل دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 50 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکلا نور جزئیات په دې رپورت کې ل امید زهیر مل څخه وورو.
ورسله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه، افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو منډولو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډولو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 315 کیلومتر یا تر دې چټک توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 100 چټکوالی پورې توپ اچونه کړې ده. موري زیاتوي،
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېد چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شول 8.5 کوو بالر کړی وو، دې واري د لالباز په نامه الګ 140 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 140 پرې یو دوه درې نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
کی مهاګه کسان مرو وشته کستاس پیدا چې ای سی بی په 2009 سوشل کې چا کم کیم کړی و، دا غولس بالرانو څخه هغه مون بیرته راو غشتل، هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه هغه په شپه بالینګ وکړي. او در د دې ترڅنګ مو بیا سلیکشن کمیټه ته د ولایتو نمائندگانو ته دا پیغام واستوي کته چې څوک پیژنې چې تاسو فکر کوي چې یو 15 نمبر بولینګ کولای شي هغه را تراولی شي.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د مندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ اتزارونکو له آنده چې هغه مهال مندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو تر څو کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختک هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی. د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او خل لوبغاړي پیدا کړی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر څو ونیز کمپ وروسته ملي لوبډلې اعلان کړی دی او چمتو ده چې په راتلونکو دوه نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډلې کې څوک غوره شوی دی او له چا سره سیالي کوي، اکرام الله اکرام په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې لپاره 14 کسیزه ملي لوبډلې اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه پورس په خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې به ډیر ژر د مرکزی آسیا په تلولې کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډلې کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گورگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لته روڅو نو رئیسی په ایران هیواد کې د مشر روزن کې مجید مرتضایی تر روزن لاندې تمرینات تر سره کړي او راتونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. بایتول شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 28 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله په کې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي تر سره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالی د زمری یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې د لوبي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیای ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
آزادی رادیو درنو ریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت منګ شلاوري تمرینات نه کړ، کیمپونه مون نه کړ، او کبی یو ورځنی لوب ته وګورو د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیس کمپونه وسو ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو نو ماغه پایده دا واسه موږ ش په پنځوساوریس کې تقریبا خو زلیدو شلاوریس کې دا وسه موږ ټیم ډېر ځای یو ځای پاتې نسو روزنیس کمپونه ډېر ونسو ډېر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو ډېر بیلنس انتخاب وسي ډېر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله ډېر لوبغاړي سیده نوی راغله ډېر لوبغاړي ډېر وخت پس ټیم ته راغله نو دغه د ټیم د ولسکسیزو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو یو خامخا یوه ستونزه لرله نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو چې موږ شلاوریز میچونه وو بایلل
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل ته سره منی
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټه ملک خو بیا دي زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي زګه سي هوا بارانی ده هر وخت باران کې دای سي د ټاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لويږي ډیول ويږي سي سمره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غسه بریک نسی کولای فیلډران بیا غسه فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ د پاره ډیر سازگار سي دا یو څو شیان دي چې ټاس په ګټلو کې پایده راځي خو دې سه هم نسی کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي او یا دې سه نه دي سه وی چې د ټاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وي د سه نه دي سه وی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سه منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګا د سه هیڅوک نه زلیدل ډیر خ بغاید نبی دی او 50 نه د سه څوک نه زلیدل سی هغه دی او بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالي نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دار مدار سه ده په بیټینګ ده سی بیټینګ نه زلیږي نو بیا اس کله هم مش نه ګټل کیږي د ما پان باندې بیټینګ د سی او بر خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا اگریسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبیدای
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه سي دي پاس د فاس بالران د پارا دي یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکټ کوي یا باونس کوي هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید لږ سره اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لږ سره بلد وي کچیرته د تو سره بلد نه وي دتا ټیکنیکس سره بلد نه وي دتا لاس اف خیو سره بلد نه وي تا غاسی زوی کی زیات تمرینات نه وی کړي نو یو دم پاوسی پچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی یو دم بیټسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا دا مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلک د سپچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیټسمنان کته سی او پچ ورته جوړه دوی کولای شي ستاسو اسانی ټارګټ کې او د منګه بیټسمنان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري او د سې ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلومه ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کې او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پچونم دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سې دی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډه جوړې کو دې تمرین تر وسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازا ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا
حضرت الله ز ازادي بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکو نه لید دای ک بدلون غواړي نو د تپکار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري نو سلور شین سي دي پهغه کې یو یا دوه شی امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه شین مات په نظر د سي دي سي هغه دی پاور هیټینګ کې مستي چې وغټ شای سي دغه بیلانس ته په کار دي سي ډیر مهنت وکي او د وسما غسی او ټیګل ک څنګه سپ خو او ټی ده نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی ک پاینده کې د غوړ شي د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا ک کومبل دلیل لري
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته ک بیر تلار سو منګ اس کار نه د کړای سم منګ نو لوبغاړې جوړ کو یا لوبغاړې دی مخکې راسی یا لوبغاړې سپ خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي که داسې حالات روانی امکان ډیر د دغه د موږ زاړه لوبغاړي سدي سی په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډله کې به ورو ورځ په زیاتې دوسی بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وکړ گریډ 1 وکړ شاته 3D کرکټ وکړ نور کلب کرکټ وکړ ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده او څه حدا پورې وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې موقع ورکول پکارو شه د شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناشتي دوی په ګرون کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوب کوي.
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو؟
بالکل کې ولس کسیز لوبډل وګورو نو ولس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر ته سلی بخش نو په وان داون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نو لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل سمره لدونه توکو او عمره کرکټ یو کا او خ کرکټ یو کا نو بیلانس کو زکه نو سکل وان داون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټې زر ور کول او پراشل اور سی فینیش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلوميږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلانس نښته ده.
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه غو د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکي سی بال کراس د سیم سیا په خېټه باندې ونیسه سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینیئر لوبغاړي جونیئر لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې پیسې لیوکي کاغار سره لګلګ ګډوډیږي نو خامخا دای د تاسو ورزي نور اګریشنز دی او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي نو دا خه هدتونم دی خو باز وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي سي دای پرفیکټ وو سیږي او هر څه دې سي وو کی کغه غلطي کې نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې سي دا د شانته به دوی هم فکر وي چې دی وجد شي دي چې دوی غوسه کیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی طبيعت په ګرونګونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار ممن 15 کال وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ترا وستل شو ستاله اند مناسب کارو
بالکل وفادار باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا وان ډی کې مهم گزارو کی خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یغه تکتیکونه سدي یغه د سره نستل کو نوین سره سدي لکه فضل حق سره سیدی حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنجا فیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګلګ طریقې او زده کړی دی. په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخکې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري. ډیر شیان دي چې پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی. پادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکی چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه او د نارامۍ لاملونه به څه وي؟
نه، راشد کوزي سمه فکر کوم نارامه بدومره نه و، وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غټي غلطياني سیو بولر تک امکان دی ولې سیو پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمین ته پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې زی نو کله کله د سایلګ زبرون کی وی نور د راشد دغه اګریشن د پخوانه عادت واری سیمچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي، بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي. کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده، د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه، آینده کې که څه وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو باندې د دوه ورته پکري کار به هم وکړي.
رنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه دلته بشپړه شو، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.